ونو پاړه د حساب ورکولو د چوکاټ پر نشټوالي هم تمرکز وشو. ګډونوالو د طالبانو د سیاستونو د جنسیتي اپارټایډ په توګه د طبقه بندۍ لپاره د قانوني تدابیرو پر اړتیا هم ټینګار وکړ، چې د دوی په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک ظلم ښکارندویي کوي. طالبانو تر اوسه د دې کانفرنس په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ټینګار کړی چې د دوی حکومت د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي. شنونکي په ځانګړې توګه حقوقي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان استدلال کوي چې طالبان د اسلامي قوانینو تفسیر د منل شویو اصولو پر ځای د دوی د محدودونکو سیاستونو انعکاس دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنه. د نیمه نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده، خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت له خپل ټولو لومړنیو حقونو څخه به برخې کړې دي، کورنۍ تاوتریخوالي هم دوی زوروي. د ګڼ شمېر ښځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډیره لغو میرمنو سره کېږي چې میړونه معتاد وي.
اول کې و چرته وهله، اما داسې متات نه و. وخت چې پوډری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر، یعنی دردون کې ځون ماتیر کړه.
د جمهوریت پر وخت ډیری ښځو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې، معاش اخیسته، په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله. خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړي دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوی و. ترې داسې کس ته واده کړی و چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له هغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه درلوده، زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم، له پلاره 15 کلنه. د تره په کور کې لویه سومه. زه ته ورکړې وم، ما یو کال ونه لیده چې دا څوک ده زه چاته ورکړم. زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ مې وعده راغی ما ولیده، نو د ما انده د ما ژوند ته تباه کراته. متاسفانه چې معتاد و، ډیر رنج مې په دنیا کې ولیده، ډیر دغه اوس هم وینم. اوس فعلاً په همدې شرایطو کې
څه وخت پوس په بیا چې دای معتاد دی.
هغه وخت کې پوسم چې موږ مهاجر سلو ایران ته لاړو، چې بیرته راغلم بس ذاتی دا سړی ماته سړی نسه، دا ذاتی نه د ما میړه سه، نیم ته خرڅ راکړ نیم اصرف. دغه 15 واړه اولاد ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ما تازه له مکتب نه ایستلې وم، ترمې اتم سم کې وم، بیرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر وقع سره هم ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوسولې؟
زه هغه وخت کې پوسم چې دای معتاد ده، چې زه د څلورو بچیانو چکتنه وم. زه هغه وخت کې پوسم چې دای معتاد ده. اول کې و چرته وهله، اما داسې معتاد نه و. دی وخت چې پوډری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر، یعنی دردون کې ځون ماتیر کړه.
د تاسو تر چې کله تاسو ورکولې په اول کې پښتنه نه وکړې دا سړی څامل لري؟
نه، که پښتنه کړې وای ولې باندې مزبن تبا کېده، پښتنه نه وکړې. مقصد واري کړم چې ځنه مقصد میړه دا واري ک
بیا تاسو سره د دې میړه برخورد سره قام وهله ټکولې چې کول
ډیر خراب برخورد را سره کو، ډیر نزون په کړهونو کې تیر سه. همیشه به جنگ کو، همیشه به داوی کول، بانه به کول، پارچ بانه شه به لکور وړل، خرڅول به ماشومان به د ما وهله، زه به وهله. ما نو ډیر، یعنی ډیر تاریخ ځون می تیر کړای واقعت سره.
بیا کوم څوک تا درلودل چې ورسي خپل د زړه راز ورته وای، خپل غم سره شریک
دي؟ نه، هیڅوک مې نه درلود. یو ماما مې، ماما مې مرسه، ما هیڅ چا د ما لاس نیوای ونه کړ، هیڅوک نه و چې ما تکیه پې کړې وه غیر خدای پاک نه. نو خپل منډې کولې، خپل مهمات کاوه، خپل مې درس ویلې، خپل مې دغه اولاد وروزه. فقط مرۍ له لارې، د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله. فقط دغه نه مې وکړه چې ما درد ډېر تېر کړی او زه چې دغه کونډې یینم، زه چې یتیمان یینم، واقعیت سره ډېر ماته درد آوره ده. په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده، زه د نورو له زړه ناراضم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې د تا مېړه معتاد ده. د دوی برخورد به له تا سره څنګه و؟
زما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به یې کولې. مثال رشخان به یې واهه، د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به یې کاوه، ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه. روحن به دوی نارامه و، همیشه به یې راته ویلې، مورې دا پلار مې ولې داسې کوي، مونږ ته ولې خلک تانې راکوي. خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ ویل کېده، ما به ځان تېراوه، څه به مې ویلې. نو د مونږ خلک چې دي، یعنی ډېر سطح د دانش ټیټه ده. حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و، غودي لایلې راته، نو هغه نورو نه خو به مې وایي ګیله نه کوله. واقعیت سره د مونږ خلک، هغه یو متل ده، وایي مور لیدی نیسي، وږي ته یې ورکولی نیسي. د مونږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته همدا ویلې چې مېړه دې معتاد ده، دا رقم پیغور یې درکوه؟
هو، پیغور یې راکوه چې پلاني ځای کې مې ولیده، پلاني ځای کې ناست و، او داسې یې وهل او څنګه. همیشه به دغه خبرې به وي، ما به ډېر رنج وړه. اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده، مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه، ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله. اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و، ډېر شتمن و، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ژوند مخکې بوته، له خدای پاک نه راضي یم، شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ژوند ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده. خپله کولی سمه عرفه لرمه، کورسونه لرمه، موزیشي دغه ښځې راسره دي، نجونې راسره دي. زه د واقعیت سره په دغه نجونو سره ما سره دي، زه افتخار پې کوم. ما ته هم خور دي، هم مور دي، هم د خبره خپل مې دي.
بلې، دای تاسې مېړه به چې کور ته راته، بیرون به یې نشه کړې وه، کالي به څه رقم و، سروازه به څه رقم و، چېرته کېناسته؟
داسې و چې یارې به لاړه، شل شپې بدای نه و، شل شپې باد به راغی. باور وکړه چې اتا کالی به خزنده کړې وه، خزنده. دا به مې امام ته ولېږه، پیسې به مې ورکړې، لاړه به امام ته، یا به مې ماما ته یلې، یا به مې بل چا ته یلې چې دا بوزه. امام ته به یې بوته، سر به پې جوړ کړه، کالی به یې پې وست، کالی به چې بیرته راوړه، کالی به ما سوزول. هغه د مینځلو نه و، غون به سوري سوري و، خزنده به یې کړې وه، داسې خزنده به یې کړې وه. اصلا ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم. همیشه به ما ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاکه خدای، خدای مې د دې سړي نه ذاتي خلاصه کړه، یا زه لاړه سم، یا د دی خدای مړ کړه. اما مړم نسته، مجبوره سوم، ذاتي مې خط یې واخیسته، جدا سوم. ته
خط دې څنګه واخیسته؟ آسانه و، سخت و، قبلوي څنګه کوه؟ ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي.
ډېر سخته و، ډېره ماته مشکله وه، ډېره مشکله وه. دی تقریبا اوه کاله لاړ ایران ته، ایران ته چې لاړه بس ما غیابي طلاق ترې واخیسته. ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنی نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ورنه کړه، باید هغه غیابي طلاق واخلي. بیا درې کاله خو د ما نه اوه کاله تېر شو، اوه کاله بعد بیا زه لاړم، طلاق مې ترې واخیست.
طلاق دې څنګه واخیسته؟ آیا دا طلاق اوس تا مېړه ته د منلو وړ دی؟
و خود وړ و، منلو وړ و که نه و. دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغه وغوښته، ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنه کړه، اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي، دا څه یې کوي. نو دی خو دیوالونه نه خوړه، د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه. تا خو دا فکر ځان سره نه کوه، تا نه یې شي کولې. نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد څه خوري.
بیا لږ وروسته تاسو ونه ځورولی، وخت نا وخت کور ته نه راته؟
نه، کور ته دې مونږ نه راته. داسې کله کله به چې و، یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې وم، لور مې واده سوې وه، لور کره مې تللې وم، ده په ما باندې وار وکړه، ډېره یې ووهلمه، سیمې راته راخیستی وه. بیا د همسایګانو، د لور مې همسایګانې وه، غودې خلاصه کړم. بیا اوزې ته یې زنګ ووهه، اوزې نفر راغله، بیا یې بوته. بیا دوه شپې بندي که، بیا پاس له هغه نه ذاتي بیا ذاتي غرض یې ونه کړه.
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه؟
هو هو، باد له طلاقه، باد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و.
د څه ویلې؟ یعنې همدا خبرې کوله چې ولې د طلاق واخیسته؟
ولې د طلاق واخیسته؟ ولې د اولاد دې ما راڅخه واخیسته؟ ټول اولاد دې ولې راڅخه واخیسته؟ ما ورته ویلې، مالکه تا غیرت درلودی، تا خو به اولاد ساتلی و. نو ته ځان نه سې ساتلی، اولاد څنګه ساتلی سي؟ دی خو ښه پوهېده چې یعنی د ده هدف بل شی نه و. د ده هدف دا و چې یعنی ما ته خرچه راکوه، ما ته پیسې راکوه. لکه اول کې چې همداسې راڅخه وړي، د ده هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي چې نه دا مجبور سي زوی راته بوته یا وړکای زوی مې و هغه بوته وی تښتاوه بیا مې پیدا کړه ان لقنداره مې بیرته راوسته بیا مې دا لک بیرته پیدا کړه دوه کلن زوی مې وتښتولی و راسته نو هغه بوو ځان سره نه پوهېږم چېرته یې بوو بیا مې قندار کې پیدا کړه یو همغېسته راموست
دا هر څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و دا دې په څومره سختۍ بیرته پیدا کړه
والا تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه سختي خو ډېره سختي وه راته اوس هم هماغسې مشکلات لرم اوس هم دا چې یو کور نیسم یوه کډه کوم یو ځای نه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کډه چې کوي هله وکیل ګزار ته به ځې هغه ته به ځې دغه ډېرې ستونزې دي ما ته خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوکونۍ نهمه داسې سویمه دغه نن ما کډه راوړې ده زه زه فلمبارداري درته وکړم دا ځای در وښیم زړا دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کوم اما څه وکړم مجبوره زه مې له اوس زوی سره وړکي زوته مې پاتې یم نور څوک نهشته را سره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا کړې
هو اوس هم خپله کار کوم خپله مری کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړومه تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کوم دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې معتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت هغو ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوي څومره خپلې تجربې ورسره شریکوي
والله همیشه چې دلته ما سره راځي دا نجونې ډېرې څه دي نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي پوښتنه کوي مثلا داسې نه کوي چې خپله لور معتاد ته ورکړه اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي بیچارهګانې مجبوره دي نو مېړه چې معتاد سي داسې فکر وکړه لکه مړ نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي هغه داسې دغه یو متل دی د جامې چونجی ده هغه نه له منځه ځي او نه مړ کولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند به کوي داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي د هغو د کالي مینځي د هغو د کورونه پاکوي ورته اما خپله ډوډۍ پیدا کوي په دې چې مجبوره دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې شته داسې نجونې زه پېژنم داسې ښځې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته ځم ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم او همېمت وکړه خپله غیرت وکړه هیڅ وخت ځان مه تسلیمه وایه مسلک زده کوي او خیاطي زده کوي یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډې بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې
والا داسې کورنیو ته زه دا پیام لرمه یا پیغام ورته لرمه چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني دا خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه آینده یې ورته خرابه کړه بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي د هغه وخت چې لور ونه سي ساتلی د هغه ماشومان هم نه سي ساتلی نو هغه مور مجبوره ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کېږي یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي یا به ګدایي کوي یا به مثلا زیکار کوي یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده وخت یو جلۍ چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په چی شي اخلي چې مور ګوره یولس مرتبه وایي د مور نوم ویل کېږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار یې نه وایي ځي قدم ږدي پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه قلب چې کته ولېږي دغه سې کیږي نو دغه چون زه خپله مور یم ما خپله لیدلې دي ما خپله تجربه کړې دي
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد او غم سره مخ شوې ده ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوې دي چې میړه یې معتاد دی روزو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي اولادونه یې نه ساتي او علت هم د دې سړی په نشه یي توکو باندې اخته کېدل وي میرمنې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي په دې اکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري خصوصا په افغانستان کې ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي او د همدغه وجه ده چې زمونږ په ډیره اناناتو کې زمونږ په ډیره فرهنګ کې د ظلم او د وحشت ترک لیدل کیږي څنګه هغه موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د اناناتو نوم ورکو یا د کلچر نوم ورکو خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي او په اسلام کې د دې شي لپاره هیڅ محل نشته چې دا شی به تطبیق شي په همدې اساس باندې راځو د غنیمه نقطې لپاره چې تاسو لپاره اشاره وکړه چې مېرمنې په کور کې ناسي د خوندانو د نفقې وسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ وسره نشته یا د اولادونو کې شوی د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ وسره نشته دی. ولی دغه خوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په دسي دغه کې ورکوي چې هغه په کلونه کلونه مېرمنې ته ناراضي یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي. دا دوه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره په ظلم واقع کیږي او د اسلام مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغه اټکل کې مسافرۍ چې زه خپل اولادونو ته نفقه ګټم او زو روپۍ ګټم، مثال د خبرې خلیج ملکونو کې مسافرۍ، دا هم د شریعت خلاف دی. ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د مېرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې د مېرمنې د اجازه خبر چې دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ښکاري. زه څنګه د مېرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، دا یو شرعي طریقه ده. که ته په ډېر سفر باندې ځې ته به د ښځې نه اجازه اخلي، یعنې ښځې موافقه تا سره شرط دی. دویمه خبره دا ده که چېرته معتاد وي نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره که موږ او تاسې متوجه شو، مېرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغه باید د عدل نه کار ولي او په حقیقي توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې ښځه نشي کولی او سړی کولی شي. یعنی موږ او تاسې وکنه چې ښځه سړی طلاق ورکولی شي خو بدیل د ښځې سره نشته، دا غلطه خبره ده، دا د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د ښځې ته طلاق ورکولی شي، جداوالی اختیارولی شي، همدغه راز ښځې ته هم دا حق مسلم حق الله رب العزت او قرآن او حدیث ورکړی دی چې هغې له موږ فقط نومونه فرق کوي، دي له موږ طلاق وایو، هغې له موږ خلع وایو. نو د سړي دپاره د طلاق لفظ استعمالولی شو، د ښځې دپاره د خلع لفظ استعمالولی شو. د نفاقې د نه ورکولو په صورت کې یا د ښځې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول په نه کولو په صورت کې چې د هغه مطلب د نور خواهشات پوره نه کړي، شرعي خواهشات یې پوره نه کړی شي، نو په دې اساس یا په دغه صورت کې ښځه کولی شي محکمې ته رجوع وکړي او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي او د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوی ته د نفقې نه ورکول یا د دوی مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی او په دې ټولو صورتونو کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي. او خلع د دوی مسلم او سالم حق دی، باید قاضي په دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا کړي.
د پهمان اوسیدونکو جانغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي، په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی، دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونو میندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې یا خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ورته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته په اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي، بیا د هغې څه په اصطلاح برعکس تاخیږي، نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې عمله خوار او زار شوی دی او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي، ډېرې پیښې مو په دې برخه کې لیدلې دي. خو بیا افغاني ټولنه ده، نور هغه مسایل هم پکې بدشي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل دا شین هم بیا نشي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا وه چې د میکاپ کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي. نو هغه همدغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېروځي، د خلکو په دې لاپ شاپ دې نه تېروځي، دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوری جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. وسره خوا کې دې کسان وسو ټکنالوژي ده، هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ده وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
بله، کله چې داسې مسایل رامنځته کیږي، البته ځینې کورنۍ سره لدې چې په پایل کې د زوم په اکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی. له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه موتاد سړي سره څه رقم ځوان چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کیږي، ټکول کیږي، د کور وسایل دا موتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي. دغه تم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې اکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایې؟
دلته بیا د پوهاوی خبره کیږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول انجونې چې له واده مخکې یا مخکې لدې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې انجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشهیي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمله وي، نو بس دا انجلی مجبور ده چې د عمر تر اخره ماغه ته خپل وختان سپین کړو چیرې کې وته. خدا ډیر لوی ستونزه ده. زمون هیله ده چې مخکې لدې چې موږ درو پخیمانه شو، په کار ده چې د انجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړېږي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، دا ټولنې لپاره یو ناسور جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پلټنې څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسلت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسلت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره دا څوک وټاکي چې هغه روسچا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسلت دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، د سې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګری وپلټي څوک دي، ځکه وایي خواري چې څوک پېژنې ملګری وګوره، هغه ملګری او د ملګرو سره به تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخای وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي، وړي څوري سره کښېني، غیر مستقیم د هالک سره وګرځي چې تا کو امکان ولري، او خو مخکې کې چې دی عجله وکړي، تلوار وکړي، پټ سترګ باندې پریکړه وکړي، یو ورځ کار نه دی، دغه ورځ کار نه دی، دا څنګه چې کتاب نه راځي، په کتاب خرڅ کوم چې بل انجلی سره کور ووتله، نو بیا هغه ستاله نه ده، په دې لاس باندې خبر کې شو، نو سره کور ووتله بیا چې بل سره کور ته مخه، نو بیا کله خدای مخه هغه روینی یا مثلا چرسی یا نور په نور ناور نشو باندې اختای، هغه نس کولی چې خپل نس مور کې، نس کولی چې خپل کالی برابر کې، نو دا چې په غاړه کې شزم لودلی، ځا اولادونه لودلی، نو بده دا څنګه وچلی، مجبور کېږي چې هغه د بچا په غاړه کې لودلی، هیڅ څه پښتنه نه کوي، پلار مجبور دی، مور مجبور ده چې د لور ته کالی ور وکی، لور ته ډوډۍ وکی، لور په نس مړ کی او د لور وشکی ور پاک کی، نو ډیر احتیاط پکار دی، ډیر احتیاط، اول زه کوشش کوم بچو کومه کوشش وکړ، څو کوشش وکړي چې خپل ژوند لپاره څنګه لور غواړي، خپل لور لپاره هغه باید خوند پیدا کړي، په کار پوي، تعلیم یافته، په ژبه پوه ځوان، نو شو خلاص.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي، کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو، تر بیا هې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، ما وخت مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي جغرافي ولولو. یادونه کوم چې د خبرونی درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پر ځمکه وریدونکي باران اوبه په ځمکه کې جذبیږي، د نباتاتو لخوا جذبیږي او بل دا چې بخار په شکل هوا ته خیږي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی راته دا ووایي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه، ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه شی دی غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړش چیرې چې د ژوندۍ موجوداتو ژوند او د غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي، دا ځکه چې د یو شمېر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتو سنتینا عملیه یا د فوتو سنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه شته، خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه شته. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډیر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دی. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسي، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډیره سي. نو ځنګلونه فصل هاو ګټ لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډیر نوی تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوې برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي، لکه اوکالیپتوس، کایترو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي. د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډیر غوره معلومات راټول او د افلو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو مستعدو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د اپولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیسس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربن ډای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
وس هم دی ولسم ټولګي جغرافیه پیلو د کانی زیرمو د درس په سلسله کې موتیره ونی د کارکار خان په برخه کې ولوستل چې د کارکار د ډبر اوس کرو یو اهمیت دادی چې په بلخومري کې د سیمنټو په تولید کې ترې نه استفاده کیږي نن نفت لولو د نفتو د باس په برخه کې خونکې لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي په دوام به دا وورو چې د نړۍ کومې سیمې ډیر نفت لري
موضوع نفت نفت د سوزیدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي نفت چې د سوزیدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې کشف شول دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته مخ کړ تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران عراق سعودي عرب همداسې هیوادو ته مخ کړ تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي په نړۍ کې په زیاته اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران عراق سعودي عرب همداسې کو وایو چې خاوري میانا د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفتو څخه جوړ شوي دي جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي لکه په ژوندیو کې لکه د درختي پاتې شونې چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربي لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی خو د الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي خو که د انسانانو اوسني استعمال ته وګورو اوسني ضرورت ته وګورو نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي څه وخت چې څوک غواړي یا یو هیواد غواړي یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتا کوي څه وخت چې خام نفت استخراج شول نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج څخه د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي څه وخت چې بیا تصفیه سي د تصفیه څخه وروسته بیا شنه ته ورته لمبه کوي په دې توګه خام نفت پورته خوا ته راوځي یا د پمپ په واسطه را ایستل کیږي خام نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه په چنځای کې رنګ بنبش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي په لومړۍ درجه کې بنزین یا تریاک دي په دوهمه درجه کې پیټرول دي دریم ډیزل څلورم تریخاک پنځم مبلین په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال لویدیز او جنوب لویدیز برخی نیول دی او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دی. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوې دي. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آن چې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسې په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د 12 ټولګي جغرافیه وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیه د درس په سلسله کې رجوی کرخلولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوی کرخه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قربانۍ ورکړې.
موضوع د رجوی سرحدي کرښه. د رجوی سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1940 میلادي کال په نومبر کې سرخاست ته حاضر شي. سرخاست د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجده ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د حریرو د سیند د پاسه دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجده د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې و نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو. له 50 څخه دفاع و نه کړای شوای. 50 او اکتپا په 1315 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړ. له دې واقعي وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیز سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلا بیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1980 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیز سرحد چې د رجوی د کرشي رجوی په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ دا سره دیکر چې ورسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامرو د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتر پوجدوالي د زولفقار له درې څخه تر خمعه پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتر پوجدوالي د مرغاب د سیند او نورې د پلورونو په واسطه په نښه شوې. پلیر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و، په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلیرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځونکي یا آتش فشان ولولي. د یولسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
সবাদের তা পখম ওবাদের তরল সবাদের তা পখম ইয়ারজনদের সারা খনা দে রহন সেজু ইয়ারজনদের সারা খনা দে রহন সেজু জি ওবাদের তরল সবাদের তা পখম ওবাদের তরল সবাদের তা পখম ইয়ারজনদের সারা খনা দে রহন সেজু জি ইয়ারজনদের সারা খনা দে রহন সেজু জি সবাদের তপ কোন জোর সুন্দর সারা কোন দেব রহন সুযোগী
او بدر کرانم سبا در تا پاخم یار زد در سرا خانده آره میدان بارش کمان بشت میدان میدان آمه بودان